د بشري حقوقو د څار سازمان لپاره متحده عربی اماراتو د تباندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2500 افغانو کډوالو د غیر قانوني توقيف تور لګولې. د افغانان چې د جمهوریت نظام پر د سقوط پر مهال افغانستان وټول تر شی او په اماراتو کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په تازه راپور کې چنن خبر شوی ویلي ډېر افغان کډوال شه د اماراتو په بشري خارګوټي کې دی او جوړ خفقان او نوري رواني ناروغي لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د افغانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي، په خونو کې ډېر خلک اوسي او له حشرو په حساب دي. هیومن رائټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر یو سلو شل سلنه زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیخي پکې رانغړل شوی، په تیر څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړو شمیر په ترتیب له 15 څخه تر 50 سلنه پورې کم شوی دی. خو په راپور کې راغلي دي چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرلپسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورن دي. دا تخار ولایت په چا ابلس ولای کې د یو موټر د چپکیدو په پیښه کې لستنه مړ شوې دي. دا تخار د امریکا قومندانۍ وایند عبدالمتین صافین رسنیو ته ویل چې دا پیښه سهار 8 بجې حق مهال شو چې یو پیک اپ ډول موټر چې کارګرانی نږدې کان ته انتقالول د چا ابلس ولای په انجیر سیمه کې لسړک واوخت او چپ شو. صافی ویل په دې پیښه کې لستنه کارګران مړه او اتتن نور ټپیان شوې دي. پیران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو خبر ورکړل شوی. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې چې بېګه خبرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پار، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډه کې چې ښځو چې خزه ژوند ازادي، مړ دی وی ډیکټاتور، مړ دی وی خامنئی او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورن لمخې په تهران کې شمیر خزو د جبري حجاب په خبرګون کې خپل پړونو ته ور اچولای دی. او د روسیې له خوا لاندې شوې د اوکراین په کریم ټاپو وزمکه د روسیې له خوا ګمارل شو چارواکو د کریم د تاتارانو یو فعال رولن عثمانوف توقيف کړی دی. د خبره د کریم د پیوستون د بشري حقوقو ډلې کړي ویل دي چې نو موړې روس له هغه ونول شو چې کورې تلاشي شو. په دې اړه چولې د دغه فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقيف شوی نور چوسیات نه دی ورکړل شوی.
زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو ان اوریسي اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شوي کوکنارو سروې ترسره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کې ده، خو د طالبانو حکومت خپل سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سرویګانې په جلا توګه ترسره کیږي کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پوخا په لمړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې واځي په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مزکل لارې فزیکی سروې و سرویران به کلیو باندو ته تل د غیزنې به ارقام راټولول. بیا په اخر کې 2018 د دین ورسته بیا دواله سروې شروع شوې هم د مزکل لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلې لیکن د وزارت مبارزه علي مواد مخادر په همکارۍ سره یو ځای خودا سروي بیا دواړه یو ځای کېدل او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتل دی. یونیورسيټي له خوا به اعلان دی له حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه له مواد ګور سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې ډکی او یونیورسيټي د اول لارې نه دواړه موثر دي خو یو د بل سره رقم تغیر وکړه دا معلومه نه د ځکه لږ زره قیمتي تمامي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي خو د اول لارې ډیر په اسانۍ سره کی ځکه هغه سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولول شي.
بلی رفیقی صاحب دا طالبانو سروی د فیلډ سروی د زمکه لاری بکیږي او عملا حضوري فزیکی بوي نو د کوکنارو د کخت اراضی ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاست راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروی
سروے سے د خطرای په لارې سم د دونه ځکه کرنسي دی او د طالبانو حکومت چوي چې موږ د مزیک درار تکو هغه بل ارقام راولي دا یو ځنه شي چې زما ځان تر دې د وخت توجه نه ده اصلي هدف تر سیزن چې څنګه وکول شي د کوکانو سره د کښ مبارزه او چې هغه ته یې ځاټه نه رسي دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د خطرای اکسونه به دینه مینه هغه د مزیک سروې به بل متحد یا نور خارجي ایجنسی نه مینه خو ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښ سره مبارزه عملي بل څنګه اخیستی زه د سروې په کیسه کې دوه نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بل اخر یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي خو اصلي موضوع دی چې دې ته څنګه اپروچ کوي او څنګه کولای شي د دې سره مبارزه وکړي ما هدف ټول دا
بلې نتیجې تکو ګورو نو که دوه د خوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې د چم غږی هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې ځکه منابع ومنتوبیل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي نو که نتیجې لاسته راځي د نتیجې څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي
چاته کا چنه کی پدې خاطر ځان دې یو خوش په خام دې لري په تیر پنځه لس شهور کلو کې موږ څو واره نتیجې لري پدې پر ځای چې نه یو دا چنه نتیجې موږ لري دي بل کار چې بیا سروې کړی دی یا د سټلایټ لارې څخه یا د مځکې لارې څخه خو هغه عشرة کاسه و دې د کښت کوکارو نور هم مختلې دي نور هم مختلې دي نور هم مختلې دي تیر امر چې ما وره نه پېژنم چې پروش کالو کې ته نه شم مخکې ودی د شپږ زرو ټنو خبره کول دا امر د پنځه سو ټنو سره پورته شوی دی سې دي چې نظر وقت ہر امار اصلی خبر سروے مثبت نظر نہ عملی پلان
بلې ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسيټي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیورسيټي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کېدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجې چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي نو دا مشکل نورم زیات شي کمی نه ور سره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي، یا یونیورسټي څنګه کوي، هغه بیا دې له خبره ده، عمل بیا بل شی دی، نتیجه بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګ نه ده راوړی، اوس هم کېدای شي دا ډېر مزه نه وي. نو معلوم شي چې دا هغوی څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتولو یو کار دی، یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره بهامنګۍ وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا تور مشکلات هم زیاتېږي.
خو خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کېده، نتیجه چې بلا سره له دغه په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو، ام عملیاتي پلان، ام چې عملیات به کېدل پی، ام به چې پرختی پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملاً په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدر سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره، په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي. یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو، د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته کر راشو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته، بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسټي سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په افغانستان کې؟
زمین آیسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و. د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نوع ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و. او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل، او دا حت راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 تنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی. زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، بیا به وسي، بیا به وسي. اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري، هغه ته اینګه نه لري، خصوصا خارجان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه ده حلې. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي، ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره، نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي، او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودې چې دوی تراک سره مبارزه وکړي. زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوې دي. یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښت ولرش، دا ډېر پراخ بودی جغوري، او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کاري ونه کړي. نو څه څنګه کولای شي؟
همدې مسلې باندې رفیق صاحب مام غوښتل تاسو ویل چې دا سنتي کښت به تګرځدل دا ډېر پراخ
بودجه ته اړتیا لري، خو بهرانیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده، مشکل دی. یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پې وچوي، خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي، او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه کوي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپیژني؟
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي، خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېري. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تېرو 15 کالو 16 کالو کې، موږ ولیدل په خپلو سترګو، موږ داسې نه چې موږ د اوازې د رئیس کال یا د باندې، موږ په خپلو په کلیو بانډو کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه و کومک د زمیندارو څخه بدي. دوی مختلف لارې رامخته کړې، شغل لارې نه یوازې دا چې زموږ انانوي کښت د منځه یو، زموږ انانوي طریقه د منځه یو، زموږ عشر سیستم د منځه یو. دوی هیڅ نه و مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یو خبر ده. بله خبره دا ده چې تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو، د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته وړي. زما تخمین د روی څخه غلط نه سم، زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نیسي، او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسیږي. دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي، او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي، او کښت 1500 ټنه ښځي و 14000 ټنه؟ دا خو منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي، او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولري. دا سروې دي چې په هر شکل باندې اوسي، موثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروې باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی خرڅي، او په هغه شکل یې خرڅي لکه پخوا چې خرڅه کړي وو. زه پخپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم، او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه نوریتون لري، او د خارجیانو نیت خو زه د لویې سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي، او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بلې، ډاکټر صیب ظفر، د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي، افغانان تم دا د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تم بیل کوله، هم د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري، او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره آیا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو دا امانګي د 2 کلو تجربې د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
یو خدا دې چې په خاطر څه شي ویلي یا څه کېدل، دا خو بیل خبره. خارجان واقعیا زموږ په بل کې خپل ګټه لټي، زموږ لپاره داسې غم مړنی دي. خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بونی کی په اسانۍ بونی، په مشکل سره دی. خو کلک اراده ګوره، په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و، صفر ته رسولي و. دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي. چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی، نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي. ځکه دوی چې امر وکړي، خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري، خو بېله خبره ده د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانډو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورت عموم شته. خو که افغانان واقعا اراده وکړي، یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي. ځکه دوی دا تجربه لري پوخا هم دا کار کړی وو. په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو، دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ډېره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي، ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنې حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
دا خود طالبان خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی. په افغانستان کې ډیر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسایل دي. دا خو یو بانګیری کې خارجیانو ورته بانګیری کې او طالبان خپل سیاست مخته بیايي. هغه خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی و چې تقریبا د تنا د امریکا د آئینې ادارې لخوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایي دهقانانو زمیندارو دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی زه موږ چې خبرې کوو. خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندی او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېر ستونزمنه وي. تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې مونږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي.
ور زه د شلو کالو خبره کوم، په دا شلو کالو کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوي. هر شی چې سوي دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی، او زمينه سه زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت سم سره کومه کړې سوي. فقط یو بهانه به جوړ سول هغه پیسې چې به هر پر هر نوان باندې راغلي کې دی پیو کې یو ایس ائی ډی او نو پیسې به د دې پر لاس باندې د دې پر کم خرچې درې چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وپکښې کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکښې کوو هم عملي نه وو. زه دې شته د شک په سترګو ګورم. یو خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنگي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم پکار دی. نه یوازې چې یو جنگي ماشین یې پکار دی، بلکې په چې کومه منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډیر کې جوړ په تقریبا ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې د بدخشان سره نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي، د دې عاید چې نه دغه جنگي ماشین چلېدل هم ډیر مشکل کار دی. د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډیر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیر بدبختی ده د افغانستان لمنواله ده. وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. یو زه همیشه مې دا ویل چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډیر شي، لکه ډیر شي کوي او ډیرې پیسې پکښې ووالي. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم زما غوښته هیڅ مثبت کې نه راځي. او نه زمینایسته یو زمیندار دا تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای شي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې دي سروې زموږ درد را ده واقعي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر دشک په سترګه ګورم، او په خوا کې په خپلو سترګو لیدلی دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی، او په یو امانګي پکار دی چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دوهم دریم
درو د بسګری شنو پکاره دي چې پنځه چور په خبره باندې غوړ اکثر په خپل مجکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې نه دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشه درې په خپل منطقو کې نه شي وشه درې زمیندار او هغه مسالات یې په وخت جدي په خپل منطقې کې وسیږي او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسالات او دوی چې د کښت سره باندې او ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او د هغو آني عاید په کار دي او د تریاکو آني عاید په چې په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو په تیرو شلو کالو کې څلوېښتو کالو کې دا زموږ یوازې د عایدو په دې خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډېر وخت غواړي او هغه یو د عمل فضا غواړي نو زه دا خپلې خبرې ته راځم هغه دا دی چې د خارجیانو او د افغانانو په منځ کې باید یو امانګي واوسېږي او صداقت واوسېږي چې هو دا کار موږ کوو او دا شی بندوو یوازې په سروې و په دې مسله باندې فقط وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کړي نور هېڅ شاته هېڅ عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کې یو مثبت تغییر راشي.
بله ډاکټر سوزفر د وروستۍ پوښتنې په اړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنز امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او هیخه او هیروین او دا مسایل پکې راضیت شوی دي متاسفانه
اصل د نشي تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منزل ارشي یا کښت د بیخي ختم شي لیکن نشي تو کې نه ختمیږي د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړ چې کیمیاوي مواد یا ګور نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې په خوا چا په جندلم نو خو شته دی امن موجودي په کابل کې موجودي په نور ځایونو کې موجودي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیر غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي دا غي مسولیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغه وکولي شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو دوستان پیدا کړو د دوستانو د کومکونه جلب کړو دا په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو مازله ډیره غټه ده او په اسانۍ نه کیږي خو کښت زما له نظر دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري د دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفت چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په اسانۍ سره نسبتا په اسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکل وي اسانه به نه وي
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ او لته سو درنو وريدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده تربیه د خدای پامن
د زهرو کاروان